بله، به تازه و متنوع با شماست. شیبر صاحب بفرمایید.
ستار فروغ مننه د ازادي راډیو د اتو بجو د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنوي پرول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې به واوري چې د افغانستان د علماو شورا وړاندیز کړی دی چې د روژې په ویاړ د په افغانستان کې شکیل لوري له جګړو لاس واخلي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. په ننګرهار کې د وسلوال طالبانو لخوا د دغه ولایت لپاره نومول سوی والی وژل سوی دی، او د اذربایجان په پلازمینې باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک پرتمین مراسم ترسره سول. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د عالمانو شورا مخکښ غړي عطا الله لودین ازادي راډیو ته وویل چې دنی عالمانو دا غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې یاده کړه. ښاغلی لودین چې له دې کتنې وروسته له ازادي راډیو سره خبرې کولې، زیاته کړه چې دنی عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوال مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. د روژې د مبارکې میاشتې پیل ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی، خو څرګنده نه ده چې د دې هېواد دنی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوال مخالفینو تر ټولو لویه ډله د څه جواب ووایي. د علماو شورا د غړي همدار ازول چې د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جماعتونو لارې یو پراخ کمپاین پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبان لخوا د ټاکل سوي والی د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل په یو بیان کې ولیدي چې د طالبانو د ننګرهار والی مولوی میر احمد ګل پرون د پېښور په سپینه وړې سیمه کې د نامعلوم کسانو په ډزو ووژل سو. ښاغلی نبیل پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې مولوی میر احمد ګل د زیات شمیر افغانانو قاتل وو. د ملي امنیت عمومي رئیس په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل سوي. د کاپیسا ولایت چارواکي په نجراب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 15 وسلوال طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین سنجینی وایي د نجراب ولسوالۍ په افغاني دره کې په دې نښتو کې یو تن سیمه ییز پولیس هم وژل سوی دی، او د پولیسو درې نور سرتیري ټپیان سوی دي. د کاپیسا په تګاب اولای سای ولسوالۍ کې لدې مخ کې د نامنې پړه راپورونه ورسې وو، خو په دې ورسته کې د نجراب په افغاني دره او ځینو نورو سیمو کې هم نښتې سوی دي. بیا هم اشاره لاست، د اذربایجان په پلازمینې باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک پرتمین مراسم ترسره سول. د اروپا اولمپیک سیالۍ پرتمین مراسم ولسمشر الهام علیوب د باکو په اولمپیک لوبغاړي کې شاوخوا 18,000 نندارچانو په ګډون په جوړو سو کې پرانستل، او نامتو امریکایي سندرغاړي لیډي گاگا پکښې د سولې او یووالي سندرې وویلې. پرونی مراسم که څه هم خورا پرتمین و، خو لا هم د اذربایجان پر حکومت د بشري حقونو د مدافع ډلو انتقادونه پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یوه د بشري حقونو د څار ټولنه ده چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبریالان، حقوق وهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار د ټولنې مرستیال ریچل ډنبر وایي چې د باکو استبدادي چلند به د ټولو منفي دلایلو له کبله اروپایي لوبې تاریخي کړي. د پرونی مراسم پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپلو نښې نشانې په څرګند ډول لیدل کېدې. د اذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبریالانو ته په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنه کړه. یوه بله پیښه چې په اذربایجان کې د اروپایي اولمپیک لوبې تر اغېز لاندې راوستې، د پنجشنبه ورځې هغه ترافیکي پیښه وه چې په ترڅ کې درې اتریشي لامبوزن د لوبغاړو په کلي کې د یوه بس د ټکر په پیښه کې ووژل سول. د روسیې لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لوی قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنۍ سوی دی. د روسیې ریا نوستي اجانس د سرګي ریابګوف له قوله لیکي چې وایي د خبرو اترو بهیر خورا زیات په ورو کې دودی. ریابګوف زیاتوي چې دا یو ویرونکی حالت دی، ځکه یوې موافقې ته چې د رواني میاشتې په 1 مهلت پر کېږي لږ موده پاتې ده. ریابګوف چې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دی، په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو په نوي پړاو کې د هیڅ راز پرمختګ خبر نه دی ورکړل سوی. د روسیې، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او متحده ایالاتو چارواکو په تیر اپریل میاشت کې له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د یوې دایمي موافقې طرحه جوړه کړه چې له مخې به ایران د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ملي ورځې په مراسمو کې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ، ازادۍ او خپلواکۍ ستاینه وکړه. پوتین د جون د 12مې له پخواني شوروي اتحاد څخه د روسیې د جلا کېدو د 15مې کلیز په مناسبت مسکو کې په جوړ شو مراسمو کې د دې څرګندونو تر څنګ د ساینس، ټکنالوژي، هنر او ادبیاتو او بشري چارو په برخو کې بریاو ته دولتي جایزې هم ورکړې. پوتین وویل روسان خپل هیواد مډرن، آزاد او خپلواک ګڼي او په تیرو 15 کلونو کې د ډیموکراسۍ او د بازار د اقتصاد په برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. پوتین دا څرګندونې په داسې حال کوي چې لویدیځ هیوادونه سخت انتقادونه کوي او وایي چې کرملین پر رسنیو او خپلو سیاسي مخالفینو سخت محدودیت ټینګ کړی دی. او په لاتویا کې هغه دوه تنه روسي فعالان نیول سوي چې د چارواکو په وینا یوې پوځي اډې ته د ننوتو هڅه یې کوله. د لاتویا پوځ پرون وویل دا کسان چې د روسیې د پوځ بیرغ او د ناټو ضد تبلیغاتي پاڼې ورسره وې د چهارشنبې په ورځ هغه مهال کې ونیول سول چې د آزرې په نوم د یوې پوځي اډې له دیوالونو د اوښتو هڅه یې کوله. د چارواکو وینا د پیښې پر مهال لاتویي او امریکایي ځواکونو د پوځي تطبیقاتو په حال کې وو. دا دوه کسان په یاده سوې پوځي اډه کې چې د لاتویا پلازمینې ریګا ته نږدې پرته ده ونیول سول او پرون رسمن توقیف سول. له دې پیښې دوه ورځې مخکې د بالتیک حوزې د بل هیواد لیتوایا د دفاع وزارت کمپیوټري سیسټمونه هیک سول. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او د بالتیک د هیوادونو ترمنځ اړیکې خورا زیاتې ترنګلې سوې دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو پار کې له ولسمشر غني سره د دینی عالمانو د غونډې له جزئیاتو خبرو. یوې معتبرې امریکایي رسنۍ تور پورې کړی دی چې ایران طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. دا موضوع مې د سیاسي چارو له یوه څېړونکي سره شریکه کړې.
امریکا د افغانستان د حکومت اصلي ملاتړ کوونکی ده، نو دغه حیثیت او اعتماد د ګزار ورکولو لپاره ایران طالبانو سره مرسته کوي.
یوه ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد د سیف د چیلډرن نړیوالې مؤسسې پر هڅو په پاکستان کې بندیز ولګاوه، د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د نړیوالو مؤسسو په اړه نظر ورکړی. له دې نظره مو په خپرونه کې خبرو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اور بند وړاندیز کړی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو استازو په وروستیو څو اونیو کې په څو غونډو کې له افغان سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې کړي، دینی عالمانو له افغان ولسمشر اشرف غني سره په خپله پرونۍ کتنه کې د اور بند وړاندیز وکړ. د دغه وړاندیز په اړه د علماو د شورا د مخکښ غړي مولوي عطاالله الدین څرګندونې د احمد تکل په راپور کې.
د دینی عالمانو شورا وړاندیز کړی چې د جګړې ښکیل اړخونه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. مولوي عطاالله الدین وایي د هیواد دینی عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې مطرح کړه. ښاغلي الدین چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه، له مخالفینو څخه هم د اوربند غوښتنه وشوه.
مخالفینو باندې موږ وښو چې باید جنګندي وشي، همدارنګه دولت هم غوښتنه وکړه چې د شلې قانون کې څومره تېزی امکانات په لاس کې دي، باید شل حاضر قانون کې امنیت راشي.
د روژې د مبارکې میاشتې پیل ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی، خو څرګنده نه ده چې د هیواد د دینی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوالو مخالفینو تر ټولو لویه ډله ده څه ځواب ووایي. د عالمانو شورا له دې مخکې هم په بېلابېلو مناسبتونو په هیواد کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې، خو وسلوالو مخالفینو دا شورا په دولت پورې تړلې شورا بللې او دې وړاندیزونو ته یې اهمیت نه دی ورکړی. مولوی عطاالله الدین په دې اړه وایي
د خپل مکلفیت لري چې د منبرونو د لارې نه، د اجتماعاتو له لارې نه، د سولې پیغام د دولت مصالح مخالفینو ته ورسوي. دا پیغام ورما ورسولی هم د دولت طرف ته وویلي دي او هم د مخالفینو خواته. نو دا چې ډېر اجرایه صلاحیتونه او قوتونه نشته دي، د تجهیز طرف نه دی، د دې یو پیغام دی او ابلاغ دی. دا چې حکومت څومره ورته توجه کوي او مخالفین ورته په کومه سترګه ګوري، دا د هغې پورې تعلق لري.
مولوي عطاالله لودین همدراز وویل د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جوماتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل شي. د هېواد دینی عالمان د اوربند غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په دریځ کې بې ساری انعطاف لیدل کېږي. نږدې یوه اونۍ مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره او ورپسې سمدستي وروسته په دوبۍ کې د ولسي جرګې له څو تنو وکیلانو او سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې ښیي چې د طالبانو دریز د پخوا په پرتله خورا نرم شوی، خو د جګړې په ډګر کې د پسرلي له پیل سره سم خونړیو حملو ته زور ورکړی.
مهم امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال خبر ورکړی دی چې ایران په افغانستان کې په پټه طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. د دې تور پاړه به د ایران له چارو سره له آشنا څېړونکي عیسی ستانکجي څخه واورو چې آیا دا ممکنه ده چې ایران په افغانستان کې پر سنی طالبانو اعتماد وکړي؟
هو، دا د ایران سیاست همدغه و کنه چې چیرته په افغانستان کې یوازینی څوک چې د امریکا سره د ایران دښمن حسابېږي که مقابله کوی سي یا ایران امریکا ته مساهمت کوی سي، حتی طالبان دي که څه هم ایران او طالبان خمه خید نه لري، خو دا واقعیت ده چې په تیرو کلونو کې په ظلمو دا ثابته شوې ده چې د ایران حکومت په تېره بیا سپاه پاسداران له طالبانو سره مرستې کړې دي او د یو حربي په توګه د امریکا د ناکامولو لپاره استفاده ترې کړې ده.
تاسو ویل سي ایران له طالبانو سره مرستې کوي او د دې له خاطر مرستې کوي سي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې، د امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي، محارب قواوې وتلي دي او نور قواوې هم ټاکل شوې ده چې په لنډ راتلونکو کې له افغانستانه ووزي، نو بیا ولې ایران افغانستان کې بې ثباتۍ ته لمن وهي که چېرته دا خبره رښتیا؟
ایران په مجموعه کې غواړي د یو مطرح قدرت په توګه په سیمه کې ځان مطرح کړي چې له افغانستان نیولې تر لبنان او سوریه او عراق پورې غواړي خپل نفوذ دې منطقې کې وساتي. او که څه هم بهرني ځواکونه یا امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، خو د امریکا بریا په افغانستان کې د امریکا بریالیتوب حسابېږي او دا چې ایران نه غواړي او هغه نوې دیموکراسي په افغانستان کې راغلې ده او هغه د امریکا مرستې چې غواړي دا په دې ډول القا کړي چې ګواکې دا مرستې یا دا دیموکراسي په سمه نه دي روانه، د افغانستان خلکو په ګټه نه دي. نو اصلا د حکومت د خرابولو لپاره یا د نوې دیموکراسي د خرابولو لپاره چې هر څومره صدمه رسېږي په حقیقت کې دا صدمه په یو ډول امریکا ته هم رسېږي، که څه هم امریکا مستقیما فزیکي حضور ولري یا ونه لري. امریکا د افغانستان د حکومت اصلي ملاتړ کوونکی ده، نو دغه حیثیت او اعتماد د ګزار ورکولو لپاره هم ایران طالبانو سره مرسته کوي او غواړي دغه پروسه ناکامه کړي او بل دا چې خپل نفوذ غواړي ثابت کړي او غواړي امریکا ته وښيي چې زه کوای سم زه رول لرم.
که چېرته بیا هم همدا خبره حقیقت ولري چې ایران له طالبانو سره مرسته کوي، آیا د ایران هغه ورځې نه ورپه یادېږي چې کله د طالبانو رژیم په افغانستان کې او طالبانو سرحد ته خپل ځواکونه استولي و ټول ایران سره جګړه وکړي؟ که چېرته په افغانستان کې طالبان خصوصا د افغانستان په لویدیځ کې برلاسه شي، خو بیا به له ایران سره لانجوي؟
ګورې که تاسو پام کړی وي، ایران په هغو سیمو کې له طالبانو سره مرسته کوي چې ډېر له افغانستان سره هم سرحد نه دي. ایران کنټرول شوی و سیاست غواړي ولري په طالبانو باندې او د طالبان په هغه سیمو کې حمایت کوي چې هغه د خپل دوی د سرحدونه لري دي. مثلا په قندهار کې دوی د طالبانو حمایت کوي، په هلمند کې کوي، حتی په کابل کې په غیر مستقیم ډول.
هلمند خو مرته نشته ده نو،
خو یعنی په غیر مستقیم ډول ډیرو سره په سرحد کې پروت نه ده، لکه هرات، لکه نیمروز، کچې په نیمروز کې هم ځینې لاسوهنه ثابت شوې دي. خو دوی اصلي حمایت، دوی اصلي گزار ورکول څه فکر کوم په خپل په کابل کې، په قندهار کې او په ډیر نور ولایتونو کې ده، ځکه سپای پاسداران خپل کسان لري یا ځینې نور حلقې لري چې سپای پاسداران ته کومک کوي. تاسو پام وکړئ چې د سوریې لپاره د کابل نه ځواکونه استوي، سوریې ته له کابل نه دوی جلب و جذب کولی سي، نو آیا طالبانو حمایت نه شي کولی په کابل کې، په قندهار کې، په نورو ولایتونو کې؟
عیسی ستانکزی، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لو د سهار تر پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. البته به یادونه کوم چې د ازادي راډیو د اس ام اس په برخه کې تخنیکي ستونزه پیدا شوې ده. کله چې دا ستونزه هواره شوه بیا به د ازادي راډیو له لارې ستاسو رارسېدلې اس ام اسونه لولو. نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ له فریبا ظاهر څخه اورو.
ډیپلومات مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی ولې باید نړۍ افغانستان هیر نه کړي. مجله د دې مقالې په یوه برخه کې لیکي چې په غزې کې تاوتریخوالی، د اوکراین جګړو، په افریقا کې د بوکو حرام بریدونو، په سوریه او عراق کې جګړو او هم د داعش په نوم د یوې سختریزې ډلې رامنځته کېدو خلکو ته ټکان ورکوونکي ذهنیتونه پیدا کړي دي. د مجلې په لیکنه د دغو ګواښونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې په مبارزه کې افغانستان کولای سي یو داسې رول ولوبوي چې دوی ته ور په زړه کړي چې که چیرې دغه ستونزې هېرې سي نو نړۍ به له څه ډول ګواښونو سره مخامخ وي. له همدې کبله د مجلې په لیکنه باید نړۍ له افغانستانه مخ ونه اړوي او له دغه کړکېچ سره مخامخ هېواد څخه ونه وځي. ډیپلومات مجله زیاتوي افغانستان نن د هغې هېواد د خلکو د هڅو او د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او قربانیو له کبله د 2001 کال د سپتمبر تر 12 نیټې د مخه حالاتو سره نسي پرتله کېدی. مجله زیاتوي د وروستیو کلونو د لاسته راوړنو او پرمختګونو سره سره دغه هېواد اوس هم له کورنۍ جګړې، تروریستي بریدونو او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. ډیپلومات لیکي چې افغانستان لا هم له اقتصادي اړخه یو بېوزله هېواد دی او د ماشومانو د مړینې او بېسوادۍ سطحه پکښې ډېره لوړه ده. له همدې کبله د لیکوال په خبره باید د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو کلیزه د نړیوالې ټولنې د نویو ژمنو او له دغه هېواد سره د مرستو د دوام سره مل وي. لیکوال زیاتوي ټول غواړي افغانستان نور د تروریستانو په ځاله بدل نسي او د سیمې امنیت ونه ګواښي. له همدې کبله لیکوال کاږي چې افغانستان ټولیزو هڅو ته اړتیا لري ترڅو د حکومتوالۍ ظرفیت پکښې لوړ او هوایي ځواکې پیاوړی سي او هم باید افغانانو ته دا زمینه برابره سي چې د ځان لپاره یوه باثباته او هوسا راتلونکی وټاکي. د نړیوال بانک نشرې بیا په خپلې وروستۍ ګڼې کې په یوه مقاله کې لیکلي چې دغه بانک په افغانستان کې ګمرکي اصلاحات پیاوړي کوي. د نشرې په لیکنه ګمرکي مالیات د افغانستان یوه تر ټولو لویه عایداتي منبع ده چې په 2002 او 2003 کلونو کې یې 50 میلیونه ډالر افغانستان ته ورکړي دي. خو دغه نشرې زیاتوي چې دغه ګمرکي عواید په 2012 کال کې 1 میلیارد ډالر ته ورسېدل. د نړیوال بانک نشریه لیکي په 2014 او 2015 کلونو کې د افغانستان د ټولو عوایدو څخه 15% له ګمرکي مالیاتو څخه ترلاسه کړي دي. نشریه زیاتوي چې د ګمرکي سیستم د شوالي او په هغه کې د اغیزمنو اصلاحاتو د راوړلو په هدف دغه بانک په تخنیکي او نظارتي برخو کې د اصلاحاتو او هم د افغانستان د ګمرکاتو په برخه کې د همکارۍ د میکانیزم وړاندیزونه دغه هېواد ته ورکړي دي.
د افغانستان هندوان او سکان وایي د دوی ډېرې ځمکې او جایدادونه د زورواکو لخوا غصب شوي او حکومت هم تر اوسه په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. یو شمېر سکان او هندوانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نیکونه یې پیړۍ پیړۍ مخکې د هېواد ته راغلي، دوی دلته زیږېدلي او دا یې خپله خاوره ده او هر څومره که فشار پرې زیات شي هیڅ ځای به کډه ونه کړي، خو که کډه وکړي بیرته به هم افغانستان ته راستانه شي. فرشته جلالزی د افغاني ټولنې د دې اقلیت پر اوسني وضعیت دغه راپور لري.
په افغانستان کې د سکانو او هندوانو د ټولنې ځینې مشران وایي چې د 9مې لسیزې په پای کې ټولنه 1 لک وګړو ته رسېدلې، خو اوس شمیر په افغانستان کې یوازې 300 ته رسېږي. د دوی په وینا د سکانو او هندوانو په وړاندې تبعیض ورځ په ورځ زیاتېږي، د عبادت ځایونه او ځمکې غصب شوي او خپل راتلونکي ته چندان خوشبیني نه لري. یو افغان سک ایشورنات ازادي راډیو ته وایي
دو مشکل عمده امی لحظه جامعه هندو باور و سکای افغانستان به او روبرو هستن.
هندوان و سکان اوس دلته دوی عمده ستونزی لري، یوه یې د مړي د سوځولو لپاره د ځای نشتوالی او دوهم یې دا ده چې ماشومان یې ښوونځي ته نسي تلای. حکومت دا پلمه کوي چې د دغو ماشومانو لپاره امنیت نشي ټینګولی، نو د هندوان و سکانو کوچنیان ښوونځیو ته له تګه محروم دي. د چرن سنگ په نوم یو سکه ځوان چې په کابل کې درملتون لري اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې نیکګان یې 400 کاله په ګردیز کې اوسېدلی او هلته یې جایدادونه اخیستي وو. چرن سنگ ویلي که چیرې بدلون رانسي او زموږ وضعیت ته پام ونیسي ټول خلک به وتښتي او یوازې هغه کسان به پاتې سي چې د وتلو وس نه لري. چرن سنگ ویلي چې په وروستیو کلونو کې یې ځمکې او جایدادونه زورواکانو ونیول. دوی ته د ژوند لپاره ډېر څه نه دي ورپاتې سوي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعاله او د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار وایي چې په ټولنه کې د هندوانو او سکانو په وړاندې سم چلند نه کېږي.
اختلاف د تبعیض اجتماعي باید چې
ټولنیزې ستونزې د دې سبب سوي چې زموږ یو شمېر کوچنیان او ځوانان حتی ښوونځي ته له تګه پاتې سي. د ټولنیز تبعیض له امله د هغوی ټولګیوال حتی هغوی ته ګواښونه کوي او حتی له فزیکي تشدد سره مخامخ سوي دي. هنریار وایي د مړي سوځولو لپاره د ځای یا شمشان نشتوالی د هندوانو او سکانو یو بله عمده ستونزه ده چې له کلونو راهیسې د دې ټولنې خلک کړوي.
البته در ساحی قلاچه که شمشان است و این مدت 80 سال بیشتر ملکیت
موش په قلاچه که یو شمشان لرو چې له تیرو اتیا کلونو د هندوان او سکانو ملکیت دی. دا ځای نه دی غصب سوی بلکې زموږ خپل جایداد دی، خو کله چې موږ مړی هلته د سوځولو لپاره ورلو د سیمې خلک اجازه نه راکوي. دلته غیر قانوني کورونه جوړ سوي او خلک اجازه نه راکوي چې خپل مړي وسوځو. انسان کولی سي چې تر خیمه لاندې ژوند وکړي، خو په مرګ باید له خپلو مذهبي اصولو سره سم چلند ورسره وشي. نو دا یو ډېره جدي ستونزه ده. خو د کابل ښاروالۍ مسؤلینو اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د ځمکو غصب یوازې د هندوانو او سکانو ستونزه نه ده او حکومت یې د حل هڅې کوي. په افغانستان کې د امنیت له خرابېدو او د سیاسي بې ثباتۍ له پراختیا سره د دې هېواد د مذهبي اقلیتونو راتلونکي د اندېښنې وړ ده. افغانستان یو مهال د ارمني مسیحیانو، د یهودانو، د یوې سمسورې ټولنې، د هندوانو او سکانو په ګډون د بېلابېلو مذهبي اقلیتونو کور و، خو د وخت له تېرېدو سره د دې هېواد مذهبي اقلیتونه تر ډېره حده له منځه ولاړل، وکوچېدل او لا د تېښتې په حال کې دي. که څه هم د افغانستان اساسي قانون په دغه هېواد کې ټولو وګړو ته د بشري حقونو د خوندیتوب ضمانت کوي، خو د کابل نات ویبپاڼې چلوونکی ایشورنات وایي چې د قانون په حکم کې وضاحت نشته او هر څوک یې په خپل وړ تعبیرولی شي. نو دا د قانون په عملي کولو کې ستونزې رامنځته کوي.
قانون اساسی افغانستان میگه که سایر رتبای افغانستان در مراسم مذهبی خود مطابق
د افغانستان اساسی قانون وایي چې د دې هیواد اتباع د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو ازادي لري. خدا خبره باید داسې شوی وای چې د ټولو خلکو مذهبي ازادي تضمین کړي. اوس یو قومندان په یو ولایت کې یو ډول خبره کوي او بل په بل ولایت کې بل ډول حکم چلوي. د افغانستان د سکانو او هندوانو د حقونو خوندیتوب باید تسجیل سي.
اسناد تاریخی که وجود داره، تا تغییر سیاسی که در افغانستان میه، هر حکومتی که در آینده در افغانستان بیه به این مسئله توجه بکنه و احساس مسئولیت بکنه.
در اریندرا سنگ په نوم یو سک افغان اسوسییټډ پرس آژانس ته ویلي چې دوی پر خپل افغانیت ویاړي، د دې هیواد د خپلواکۍ لپاره مبارزه کړي او قربانۍ یې ورکړي. اریندرا سنگ اسوسییټډ پرس ته ویلي، افغانستان زما خپل هیواد دی، زه تر اوسه هیڅ چیرته نه یم تللی، زه دلته زیږیدلی یم او همدلته به مرم.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په هلمند کې یو شمیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. په دغه ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دفتر یو مقام وایي فقر، ناامني او یتیموالی دغه ماشومان درنو کارونو ته اړ ایستلی دي. الیاس تایی له لشکرګاه څخه راپور لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحې دفتر مسؤول احمد بلال صدیقي وایي زرګونه ماشومان په شاکا او درنو کارونو بوخت دي چې د زده کړې ترڅنګ د ژوند له ډیرو اسانتیاوو بې برخې دي. صدیقي چې په ماشومانو د درنو او شاکا کارونو د مخنیوي د نړیوالې ورځ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، پر دولت تور پورې کړ چې د فقر او ناامنیو په لمنځه وړلو نه دی توانېدلی او همدا لامل ماشومان اړ باسي چې د کورنیو دپاره د ډوډۍ پیدا کولو په نیت تر خپل وس درنه کارونه وکړي. بلال صدیقي وویل ځینې کورنۍ هم پر ماشومانو ظلم کوي او درنو کارونو ته اړ باسي.
تاوتریخوالی
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحې دفتر مسؤول وویل د دوی د یوې سروې له مخې په دې ولایت کې 2600 ماشومان رجستر شوي دي چې په درنو او شکه کرنو بوخت دي. هغه زیاته کړه که سمه پلټنه وسي شاید د دې شمېرې دوه چنده ماشومان په شکه کرنو بوخت وي. په عین حال کې هغه ماشومان چې په درنو کرنو بوخت وي د زده کړې شوق لري خو وخت نه لري چې ښوونځي ته ولاړ شي. د دوی ځینې د کورنۍ مشرتوب په غاړه لري او ځینې د کورنۍ لخوا په زور اړ شوي دي چې درانه کرنو وکړي او د کورنۍ د غړو لپاره نفقه برابر کړي. ما چې له کوم ماشومانو او کومو مرکزانو سره خبرې کړي دي اکثره په مسترخانو کې کار کوي او کورنۍ ته ډوډۍ برابروي.
شیر محمد مټران مسترخانه کوم مسلمان داسې د درنې دي چې پورته کوي زموږ دغه صحت ډېر تاوان رسي موږ باید مکتب ووایو.
ما نوم از محمد د مسترخانه کوم داسې اسانه دي چې د درنې وسپېږي نو سپورت کولای او موږ مکتب نه وای داسې نه بیا کار پلان نه لرو مجبور یې چې مکتب مسترخانه وکړو چې خواري وکړو. ټکله د مټران مسترخانه هي ډېر سخت هلته موږ درنه شان پورته کوو مکتب ته موږ نه اخلاص شوی وای پلرم په مسترخانه کې شاګردان کړی مکتب ته موږ وخت نه لرو چې وای
سخت دی والا درنه شال په موږ پورته کوي موږ د کور رسلی وي دا کار کوو موږ پلار مور اوشتي دا کار وکوي او مکتب ته موږ نه فرېږدي.
دغه مشمن په مسترخانو او کارځایونو کې د درنو وسایل د پورته کولو ستړي دي وای مشران یې اړباسي چې درنو کارونه وکړي. په هلمند کې د بشري حقوقو د ساحې دفتر مسؤلین وای په درنو کارونو اخته مشمن د لویانو په نسبت ډیر کارونه کوي او لږ پیسې ترلاسه کوي. د دې دفتر مسؤلینو له کورنۍ غوښتنه وکړه چې په خپلو ماشومانو د درنو کارونو پر ځای زده کړې وکړي او د هغو شاینده تضمین کړي. په هلمند کې یو دولتي وړکتون شته چې یوازې یو سل نوي ماشومان د زده کړې او نورو امتیازاتو څښتنان دي. ویل کېږي ډېر ماشومان په کلیوالو او لورو سیمو کې نه یوازې په درنو کارونو بوخت دي بلکې د زده کړې او د ژوند له نورو امتیازاتو هم محروم دي. محمد الاسی د ازادي راډیو هلمند.
په راپور کې مو واورېدل چې په هلمند کې 2600 ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي. له نړیوالو قوانینو سره سم باید ماشومان دغه ډول کارونه ونه کړي. د همدې لپاره 13 ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره د کتنې پر مهال وغوښتل چې پرې نشتی کوچنیان د پنبو په پټیو کې په ازبکستان کې کار وکړي او دغه بشري اصل باید په ازبکستان کې مراعات شي. ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. اوس یو جالب موضوع لرو. په پاپوا نیوګینی کې یو قبیله ده چې غړو یې له تیرو وختونو راهیسې د انسانانو مغز خوړ. د دغې قبیلې په اړه تحقیقاتو له ساینسپوهانو سره مرسته کړې چې د لیونی غوایي او نورو مغزي ناروغیو په اړه لا ډېرې لاسته راوړنې ولري. دغو پلټنو همداراس د یو ډول مغزي ناروغیو په برخه کې ساینسپوهانو ته ځینې نظریات روښانه کړي دي. په دې اړه تفصیل له فریبا ظاهر.
په پاپوا نیوګینی کې د فور په نوم د دغې قبیلې وګړي د برتانوي ساینسپوهانو لخوا تر ارزونې لاندې ونیول سوه. موندنې ښیي چې دغه خلک د کورو په نوم یوې ناروغۍ په وړاندې چې د لیونی غوایي ناروغۍ ته ورته ده جینیتیکي مقاومت لري. د کورو ناروغي د هغو کسانو ترمنځ خوره سوې وه چې د دود له مخې د خپلو مړو سوي دوستانو د شخولو پر مهال د مړي مغزه خوړل. محققین وایي همدې د مړي د مغزو خوړو له کبله رامنځته سوي مرض په 1950 کلونو کې هر کال د دغې قبیلې 2% وګړي وژل. د جورنال نیچر یا طبیعت د تحقیقاتو نتیجه ښیي چې دغو څېړونکو د مقاومت یو ځانګړی جین ترلاسه کړ چې انسانان د کروتسفیلد جیکوب په نوم مغزي ناروغۍ د بېلابېلو ډولونو څخه ژغورلی سي. د لندن پوهنتون د عصبي یا نیورولوژي برخې یو کارکوونکی جان کالنج چې په دغو تحقیقاتو کې برخه درلوده وایي دغه موندنه په انسانانو کې د دارویني تکامل د تیورۍ تر ټولو ښه مثال دی. دیمنشیا یو بل مغزي ناروغي ده چې انسانان د حافظې د کمزوري په شخصیت کې د بدلون او په استدلال کې له سختو ستونزو سره مخامخ کوي. پریون چې یو ډول پروتین دی په انسانانو کې د کروتسفیلد جیکوب په څیر د مغز وژونکي ناروغي او هم د لیونی غوایي ناروغي رامنځته کوي. همدا پریون کله کله په انسانانو کې د دیمنشیا یا جنون د رامنځته کېدو عمده عوامل دي. ساینسپوهان وایي هغه بهیر چې د ناروغۍ رامنځته کوي داسې دی چې د همدې پریونونو بڼه بدلیږي له یو بل سره نښلي او مغز تخریبوي. دا هغه څه دي چې په الزایمر او پارکینسون اخته کسانو کې ترسره کیږي. جان کالنج وایي د د کاري ټیم اوس پر دې برخې لا ډېرې څېړنې کوي تر څو د دغې ستونزې مالیکولي اساس ومومي او غواړي پوه سي چې ولې د مغز پروتین تخریب او بېلابېلې مغزي ناروغۍ او ډیمنشیا رامنځته کیږي. په نړۍ کې 8.5 میلیونه وګړي په ډیمنشیا ناروغۍ اخته دي. پر همدې شمېرې سربېره هر کال 8.1 میلیونه نور کسان په همدې ناروغۍ اخته تشخیص کیږي. اټکل کیږي چې تر 2030 کال پورې به په ډیمنشیا د اخته کسانو شمېر 5.6 میلیونه او تر 2050 کال پورې به دا شمېره 3 برابره ډېر سي او تر 1.5 میلیونه کسانو پورې به ورسیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. دا آزادی رادیو پر روانه خپرونه کې وړاندې آزادی او اوریدونکو 19 پروګرام درو. په دې پروګرام کې تاسو په ځغ سب شوی پیغامونه خبرو خو اته بجه او 1:30 دقیقې د لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د شورا ویلي د روژې په مبارکه میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جماعتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل سي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل سوي والي د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي په نجراب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د روسیې لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لوی قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنۍ سوی دی. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ملي ورځې په مراسمو کې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ، ازادۍ او خپلواکۍ ستاینه وکړه. په لاتویا کې هغه دوه تنه روسي فعالان نیول سوي چې د چارواکو په وینا یوې پوځي اډې ته د ننوتلو هڅه یې کوله. او د آذربایجان په پلازمینې باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک پرتمین مراسم ترسره شول.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو تیر ورځ په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن په نامه یو نړیواله خیریه مؤسسه په پاکستان ضد فعالیتونو کې ښکېل وبلله، دفتر یې ور وتړه او کارکوونکو ته یې له پاکستانه د وتلو امر وکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې به یوازې هغو خیریه مؤسسو ته د کار کولو اجازه ورکړي چې د پاکستان د قانون درناوی کوي. نوموړي دا څرګندونې تېره ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. د موضوع نور جزئیات له پاکستانه د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د پاکستان مرکزی حکومت به ډېر ژر په دې هیواد کې کارکوونکو بهرنیو غیر دولتي موسسو لپاره یو نوی پالیسي جوړ کړي او پارلمان ته به یې وړاندې کړي، او که چیرې بیا کوم موسسو دا پالیسي عملي نه کړه نو قانوني چلند به ورسره وشي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې پر ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. چودري نثار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې پاکستانو چارواکو تیره ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ماشومانو د ملاتړ مرستندوی موسسې سیف د چلډرن دفتر اتاړه او بهرنیو کارکوونکو ته امر وکړ چې په 15 ورځو کې دننه د پاکستان ووځي. چودري نثار علي خان دغه مرستې ته په پاکستان ضد فعالیتونو کې ښکېل او بلله، او ویل چې د دې موسسې فعالیتونه له اوږدې مودې راهیسې څارل کېده. دوی داسې کارونه کول چې د پاکستان د ګټو خلاف ول. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې به یوازې هغو بهرنیو خیریه موسسو ته د کار کولو اجازه وي چې د دې هیواد په قانوني چوکاټ کې دننه کار او د دې درناوی وکړي. باید ووایم چې دا مهال په پاکستان کې ګڼ شمېر ښې او نیک نامه بهرنۍ خیریه موسسې هم شته چې د خپل ځانګړې ایجنډا له مخې د خلکو د ژوند د سوکالۍ او پرمختګ لپاره کار کوي. زه په دې لړ کې نړیوالو خیریه موسسو او دولتونو ته پیغام ورکوم چې موږ په پاکستان کې هغو موسسو ته هرکلی وایو چې ښه کار کوي، خو دوی باید د پاکستان د قانون درناوی وکړي او له خپلې دایرې پښې ونه باسي. که څه هم د پاکستان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې سیف د چلډرن موسسې په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس درلود، خو چودري نثار علي خان دغو فعالیتونو په اړه څه ونه ویل. د سیف د چلډرن په نامه د غیر دولتي موسسه چې د پاکستان په ګډون نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ لپاره کار کوي، د 13 کلنو راهیسې په پاکستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول چې په دې لړ کې تر دې دمه د دې هیواد له زرګونو ماشومانو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې دي. دا په تیرو څو کلونو کې دویم ځل دی چې د پاکستان امنیتي مقامات په دې هیواد کې د دغه خیریه موسسې دفتر تړي او بهرنیو کارکوونکو ته یې له دې هیواده د وتلو امر کوي. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال کې هم دغه موسسه له ډاکټر شکیل افریدي سره د اړیکو پر لرلو تورنه شوې وه، چا چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د موندلو په هدف د پولیو واکسین کمپاین چلولی و. دا یادونه ورده چې پاکستان کې د سیف د چلډرن موسسې چارواکو او همداراز د دې هیواد د بشري حقوقو د کمیسیون مشر زهرا یوسف د پاکستان د امنیتي چارواکو لخوا د دغې موسسې تړل او له دې هیواد د کارکوونکو ایستل غندلي دي او په دې لړ کې د پلټنو غوښتنه کړې ده.
د آذربایجان په مرکز باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک لوبې پرانستل شوې. په داسې حال کې چې آذربایجان دا لوبې د خپل هیواد لپاره خورا مهمې ګڼي، د بشري حقونو د ډلو پام د آذربایجان د حکومت د بشري حقونو بدې سابقې او له رسنیو سره دښمنۍ ته اوښتی دی. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د آذربایجان د پلازمینې باکو په سپورتي سټډیوم کې پرون د اروپا د لومړنیو اولمپیک لوبو د پیل په مناسبت پرتمین مراسم جوړ شوي وو او بهر ټول ښار چراغان وو. د اروپا اولمپیک سیالۍ د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف د باکو د اولمپیک په لوبغالي کې د شاوخوا 18,000 نندارچیانو په ګډون په جوړو شویو مراسمو کې پرانیستې. نامتو امریکایي سندرغاړی لیډي ګاګا د اروپا د اولمپیک د سیالیو په مراسمو کې د سولې او یووالي سندرې وویل. د باکو ښار اوسیدونکو سابینا وایي چې اروپایي لوبې د آذربایجان د معرفي لپاره یو ښه فرصت دی. دا وایي زموږ لپاره ډیره مهمه ده او اروپایي لوبې موږ ته مهمه پیښه ده، ځکه موږ غواړو خپل هیواد د یو توریستي مرکز په توګه معرفي کړو او زموږ د اقتصاد د پرمختګ لپاره هم ډیر اهمیت لري. پرونی مراسم که څه هم خورا پرتمین و، خو لا هم د آذربایجان پر حکومت د بشري حقونو د مدافع ډلو انتقادونه پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یوه د بشري حقونو د څار ټولنه ده چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبریالان، حقوق پوهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار ټولنې مرستیاله ریچل دنبر وایي چې د باکو استبدادي چلند به د ټولو منفي دلایلو له کبله اروپایي لوبې تاریخي کړي. د ازادي راډیو د ازري څنګ خبريالې خديجه اسماعیلوا له زندانه په یو لیک کې لنړیواله ټولنې غوښتي چې د آذربایجان حکومت د تپرینګ دي چې د اروپای لوبو په وسیله د نړیوالو پاملرنه په آذربایجان کې د بشري حقوقو لبد حالت څخه بلې خواته وړوي. د میرمن اسماعیلوا د لیک نیویارک ټایمز راسپانې په خپل پرونی غنا کې خبر کړ. د پرونی مراسمو پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپلو نخې نخانی په څرګند لیدل کېده. د آذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبريالانو ته په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنه کړه. یو بل پیښه چې په آذربایجان کې د اروپایي اولمپیک لوبې تر اغیز لاندې راوستي، د پنځشنبه ورځې هغه ترافیکي پیښه و چې په ترڅ کې درې اتریشي لامبوزن د لوبغاړو په کلی کې د یو بس د ټکر په پیښه کې ټپیان شول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له د ماښام تر او پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام. په دې پروګرام کې فریبا ظاهر ازادي راډیو ته ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه راغونډ کړي دي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسیمه ییزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وایي د نامنۍ له کبله د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او دوی حتی خوراکي مواد په اسانه نس پیدا کولای. دغه راز د معرف او هم د نامنۍ په اړه ستاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه د مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
نصرالدین درایور یم. دا د کمپانی په ګودامو کې موټر خرو تبادلېږي، پیسې ځنې اخلي، یا د کندوز په نامه یا د جلال آباد په نامه. بس نو موټر دی خوشي به خپلې روپۍ په جیب کې کوي، ښاروالۍ ته یې هېڅ ګټه نه رسېږي. د خدای په لحاظ هغه کارونه یا پرېږده، د دولت هم بېخي په ویشخم جوړ کړل، موټروانانو تک جوړ کړی دی، موټروان یو ګرده کړل، موټروانانو نه پیسې خلي دوتی موټروالۍ پیسې نه ورکوي، هغه دوتی موټر موټروانه پیسې واخلي په جیبو کې اچوي، 2000 درې زره موټر خرڅ او لاړ شي خالي کار در سر وځي. کتابچه ځنه اخلي د کندوز په نامه، د جلال آباد په نامه، بس هغه کار دی. د خدای په نام.
السلام علیکم. زه ګوښه د هلمند څخه دا پیغام پرېږدم. موږ د ډاکټر شپانی څخه دا غوښتنه ده چې موږ د ناوې سړک تر ولسوالۍ پورې جوړ شوی دی، مخ په خاطر ګرمچېله پورې پاتې دی. موږ دا غوښتنه ده چې د دغه سړک لپاره بودیجه د په ودانۍ رئیسات ته ورکړي، ځکه چې هغه کار خلاص دی، هغه پاڼې د هغې په ودانۍ په رئیسات کې بودیجه نه لري. موږ دغه پیغام دی.
سلام علیکم. زه نورالله مرید اورزګان ویناس خبره کوم. موږ یو غټه ستونزه د اورزګان د ولایت څخه لرو چې دغه د کندهار د اورزګان تر مابین غټه غزدلې سره چې دا ډېر کچا دی، او بل په اورزګان کې دغه نسته ډاکتران نسته. د اورزګان ولس ډېر سړی دی، او د دې لارې سره ډېر مشکل لري. فلم د دولت څخه دغه چې دغه سړک جوړ کړي، او د اورزګان ولایت ته یو نظر واړئ. سلام علیکم.
زه د هلمند ولایت کجکي څخه ریاض سمون خبره کوم. زموږ په کجکي ولسوالۍ کې برق ډېر خراب کړی دی. دا مامورین ورته ناست دي، هم د هغه خپل وطن مو دی ولسوال دی، کومندان دي، ټول یې یا په زینباور یا په نور کندهار سیمه کې خراب کړي دي. اوس که دې سره ګرمي د خدای دی، موږ ټوکو کښتنې وهڅول د وای په وطن کې داګاره کوي. ولاکه یا ګرمي ده، دغسې ګرمي ده چې ولاکه یا غرمه تېرېږي، شپه تېرېږي، برق دې کښته کړی دي، دغه په نورو ځایو خرڅ کړي دي. زموږ برق ولې په واښ په څه وخت کې په واښه ودي؟ تر اوسې پورې نه دی په واښه دی. کجکي برق ډېر هم په واښه کړي، ګرمي هم راباندې په واښه کړي. ښاینا نه پکښې ناستې دي. خدای لپاره د نور پورې چارواکو ته موږ دا هیله کوو چې زموږ ژبه په دې
ډاکټرانستر سړی دی، او د دې لارې سره ډېر مشکل لري. فلم د دولت څخه دغه چې دغه سړک جوړ کړي، او د اورزګان ولایت ته یو نظر واړئ. سلام علیکم.
امیرجان شاعر یم. زموږ ولایت چې دی ورنه کار کوي، نه دی میلې ځای لري، ورنه د منظرې ځای لري. موږ د امیر والي کومندان څخه دغه غوښتنه ده چې د زموږ ولایت ورنه شکر را برابر کړي، د میلې د منظرې ځای لري، کار ځای سره جوړ کړي. مقصدونه شپخانی او صد اقران مقصدان سره د ویډیو سره څنګه دې خبرېږي؟ نور دې وخت مزه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه زاهد الله زاهد د ننګرهار د شنوارو نه خبرې کوم. دغه حکومت کې چې کوم چارواکي دي په ننګرهار کې، کوم خاندانی کورنۍ دي، دا په حکومت په اداري فساد کې او په جنگ کې وسلوالو سره لاس لري، آیا دا به څنګه وکولی شي چې دا ننګرهار کې امنیت راشي؟ چې هغه غر چارواکي چې بعضې په پارلمان کې، بعضې په ولسي جرګه کې وکیلان دي، هغوی د وسلوالو سره او په نامنیو کې لاس لري، نو څنګه کولی شو چې به څنګه وکړي چې دا را اداره کړي او په دې غور وشي؟ وسلام مهرباني.
لازموږ خواته د اسکر دی، د جواري بند کړي، جواري نه پرېږدي په زرا او جری بنځکه جواري دي، نو دا چې بند کړي دا بېخي ډېر اصلاحات دي. دا هم موږ ته تاوان دی، هم حکومت ته تاوان دی. نو که د سړک تر غاړه باندې نور هم ځکو دا چې لایي جواري په مخه مو شه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د رنده ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. که چېرې ولسمشر اشرف غني غواړي چې سوله وشي، نو د سولې څخه مخکې د پاکستان ته دغه پاکستان ته دې نارینه وي، او د پاکستان څخه دې هېڅ نه کومک نه مرسته غواړي. دې سر ته دیموکراسي ختمه کی د دیموکراسي خاتمه کې او اسلامي قانون پر افغانستان کې جاری کې او هر مجرم ته د خپل سزا خپل شری سزا ورکړي نور ته نور د دولت خپل د سره کومک وکړي د حکومت سره ودرېږي د خپل د حکومت ملاتړ کوي هیڅوک د لیبر د خپل مخالف هیڅوک مخالف نه کوي دا چې شری قانوني تعریف خپل دی ته اړ دی شدې د هغوکي د نور د تاو تری خو سلاس واخی او خپل د مملکت خپل په حکومت سره ملګری شه. والسلام.
الو السلام علیکم. د کندهار پنځوي ولسوالینه خبرې کوم. محترم وروره مستر ډاکټر عبدالله اشرف غنی صاحب ډیر وعده کړی و چې زه به پسوکه یکام پسوکه هم چې په لاخره په چې ولاخ هم خدل سي ایتم نه کړی خدل ته وسم هغه اکثر روانه ده دلته وسم هغه په پسوکه کوم نه خلک څنګه ویږي چې ماته به دوه روپۍ د میاشتې راکړي 2000 یا لک روپۍ خو هغه په سي ولا د هغه روپۍ ورکی په ټاکه خسي دي بس ولا دې پوسکارې پوس د خپل روپۍ اخی عمر صاحب ډاکټر اشرف غنی صاحب راځه الله صاحب دې وعده کړی او کاوه کړی وو منګر وځي هیڅ کارم نه وکي نو دغه یو هاتر واسي خلک سره خبرې وکي دا خلک راځي دي کنه دي راځي سلام
السلام علیکم زه د زابل ولایت څخه کریم الله خاکی تکلیف ورکوم دا د سوریې یا د ایران سفارتو څخه شروع کړی دا مولانا رئیس جمهور څخه واستره دا د ځوانانو د کار زمينه مسايده کې کني ځوانان ډیر په مینا او په اخلاص باندې روان دي د سوریې او د عراق جنگ ته سفارت لاره
السلام علیکم درګان ونه ته شریعت سره سره ځو قبول کوم چې دا اساس سوالي شه خو مشر د لار مسته یو د پک غوړي نه پیدا کیږي نو ورسته و شو غنم دا کې چې شو چې غواړه پیدا کوي چې درمندار مو وصوله په بازار کې مشه نه ستلاري په نیږي زه اشرف باندې سره هم غواړم کلاري له کوي چې په لاندې شو ورځ کې دا غوښه ته خو یې خیلای کې چې نشي له کوي په ځوان پیدا من څه کوي پر موږ به یو شی پیدا کړي یو غوړي یو شی ولار کوم سره لا شي پر موږ لاړې باندې یو دا په غوړي په نار نه پیدا کیږي هیڅ شی نه ستوي دا موږ څوک دا موږ کوم څه دا اشرف غنی چې موږ غړای ورکولې هغه خواري هغه تکلیفونه موږ شل طالبان او کوتي پر کولې په خلک شو غاس تل کاینه پر کول موږ هاي ورکړې موږ هاي دې نه پاره ورکړې چې پر موږ وای دا موږ کې پر طالبان ته نه شو ورکړې لاره باندې ګني کړې السلام علیکم
زه دروازګان د ولایت شیدا ساسته ولسوالۍ محمد جان خبره کوم وروره دا 15 ورځې کېږي چې پر موږ باندې لار باندې د هیڅ خوراکي توکي مشته نه درغلي یو لیټر تیل په 1.5 افغانۍ پیدا کېږي لا هم نه نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې مشته د موږ لار خلاص کړي طالبانو لارې باندې کړي دي شاو خوره باندې ګرځېدلې دي خو دولت هیڅ هم یو سرم نه دی په ګرځولې نو ما چې خالي ولسوالي حکومتداني پاته ده اغه هم د ورو سره ته شکی پورته کوي دی بالا خدا مرمۍ راځي د کومندانۍ په دغه خلک مشلې نو دولت دونه کمزوري دی چې یو پرمختګ نشي کولای نو موږ د وژنم راکولو یو لټه تل نشه چې غنم په وړو کوه وړو نشته یو پټاچې نشته غوړي نشته هیڅ شی په دنیا باندې نشته نو موږ څه وکړو زه طالبانو ته ورته څه وکړو موږ څه وکړو خو موږ ته یو لار راوښي د دې یو شی په واسه نه دی پره او موږ چې بیا وای چې ولاړ شي دا طالبانو سره یو ځای شي هغه ګوله ډوډۍ خو پیدا کولای شو سلام
مردا اله ده د مرجه د ولسوالۍ څخه ز خبرې کوم مردا اله ده چې موږ د جابکان سره یو خریر پازاد دي کله چې ال څه یو دغه و سوند و یو داوا په دوا د دا دغه په برابر باندې یو مالک راځه چې مولوی صاحب دې په چاته کې ورسته مردا اله ده جابکان سره موږ ډیر پازاد دي السلام علیکم
بلی السلام علیکم زه بشیر احمد د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس یم وروره موږ د میوند ولسوالۍ کې بد حالات یو وروره یو ورځ تر بلې په ازادي وروره کې په موږ دا لوړ څه چارواکي سره ونه دي موږ په میوند ولسوالۍ کې به سبا د خاص چې باندې ښه به ګرځره موږ دا ته مجبور یو چې خپل وطن ته وروره ته دا محلي پولیسو د کار بچان نه خدای مستر دای ځلمونه کوي وروره نوم بازار ته کېږي وروره کور اوسه نشانسان یو دی وروره چې ګرمه کینه مې لته یو ورځ بازار ته ځکه چې چا ته راټو یا چا نه غوته کړه دا راتاکی اون ویتا تایلی بیا تا چیشه بلان بیای برو را دیان دایو لکو دا تنجو زرو دا دوان اسم مقابله که رای لکیه برو را خپلی تنخاگانی لشته ویدی بیو اس پر مرش لغا جوڑی کسنگ دی مرش خوالی مسکنانی خوال دا غریب دا شمان دا ساتنگی نگی بیز مرش نسی پیسته ایسی و مدل وصل چا دا استفاده خواهش تی چی دا پر مرش نگی اسانی راولی یا دا بدل که برو را خمج دی ارپا حساب کردی ویس بزاران و سرکیه جا بل دا مرش خواهتن که چی دیر مرش خواهتن که بس دا درمندان و دا غنم و وقتی دا غچ دا میوان دا ولسوالی سخ دا غچ غچ آنو را گردی خاص مرش کورو پا پسلوی که مرش دی برو را غنم شانی پاک را وست و دل پکشنیانو که مرش دی برو را ولا اگر چکل از مرد وطن پشتاوی دی نا کی علا بینی را گردی برو را دا حالات دی خاما خاپان لرن اوی که کنو تا ویس برو را مرد دی ار مشکلات سر مخاما فی دا وست بر مرش تای شروع دی برو را بکان دا تالیب پنا مگریه وی تا تالیب دی کجی نکو جارا پیشو یا نکو دیز نگو چا تلی یا نخو اسلام دی خاما خاپا سر ایدا بشکی تا جزا با در سر ایدا جزا را سر اوز ماسر جتا چی پلا خوالا مرد تالیب دی نمر دا دا جادی را دیو چول کنم که سلامونه تا بیا در نشتر وی جمع دا پیغان خاما خا خود که پسیر چول مسلمانان سلامونه وی وصله
الو سلام علیکم د پنځوي ولسوالۍ د تلکانه خبره کوم د د دروکیان مور څه پیسې غواړي په کور باندې کور زیرې غواړي موږ دا کی دا کړه لا او څه په نیته ورسیږي موږ ډېر دی په ځای یو
السلام علیکم زه د اورګان د ولایت د ګزاو د ولسوالۍ څخه تاسو ته تماسلم زه د نور مقامات څخه د صحتانی درې تاسو خدا خواهش کوم چې موږ ولسوالۍ ته زموږ شفاخانې ته ښه ښه دوا ګرځي وروسته د شفاخانې څخه مظلوم او بیچاره خلکو ته نه ورکوه کړي او په درملتونو کې قطعي موږ د صحتانی درې تاسو خدا خواهش کوو چې دغه په کلکه باندې مانو چې اول دا منه کې نو ډېر مننه د خدای په امان
زه یار محمد زابلی د مرکز کلات څخه په خپل پیغام پانه کې دا یو تقاضا لرم افغانستان د اسلامي دولت د ډاکټر صاحب عبدالله مجاهد څخه هیله لرم او د ټولو چارواکو څخه دا هیله لرم چې زما یو نقطه مځکه زراعتي باغ کې پوسته اچولې ده حکم دولت اوس هیڅ بررسی مې نه کېږي او هیڅ بزګر هیڅ مزدور هم زه دې باغ ته نسم پیدا کولی دا مې له ټوله دولت څخه دا یو ارزو یو تقاضا ده چې په دغه حال کې زما سره یو رحمت یو شفقت وکړي وسلام ستاسې ورور یار محمد زابلي
ازادي ټول کارکوونکو زما د نیم سلامونه ورته د پښتو زما سره سلام پیغام لري دا د روشن شرکت لوړو مقامات ما आवाज ورسېږي دا چې موږ د پیغام په اړه کړی دي د سینچ دی هغه نیمه ونې مصرفې دی په اول لیکه باندې ونې وړي بیا په دوه باندې کبن جنې ونې کټي بار ورته دا یو ونې مصرفې نو دا که موږ څه ګټل نه کړی چې دایبر تا کتن ځا ونې کې په دې کبن یې څه لور ونې کې دا به دا څنګه داس پاره کې چې نیمه ونې مصرفې په دې کبن جنې دی اول لیکه دی نه ونې وړي بیا په دوه باندې جنې ونې کټي ورسته بار بیا یو غنی کټي خوراغه یو غنی چې سمو درې دې پنځم غنی ودرې چې خپل خپل مصرف کم سي د لاس فرض مرته خپل لاس غنی کټي بیا جنې غنی کټي بیا څلور غنی کټي نو ما دا پیسې سره لوړ کما څه د روشن مخاجرات څخه دا आवाज ورسې زادې درې دې لاس سره نن دا به چې بیا دا موږ سره خوښ لري دا چې کینیا مرسي د مکتب لاس کې او کني موږ دا ګټره بندو دې سیم را چې ورجه سم استفاده نه کوو کور په سر ګرځ دې سیم ټول دې سیم څخه را خلیغه چې دې تر ګور د سکه به کم د پاله نه نیمه غوانی مصرف کړي دا د دوینې نه غوانی او بلا کټي دې غوانی بیا کټي ورسره دې بیا یو غوانی باندې کټي یو کار تر وایې لاس کې او څنګه دې سکه نه پسی دې دا کوم څه نه کوي مو ته ګټه کړي ده نن دا پیغام نه نو مقامات ورسې دې دې سلام
علیکم محمد عمر د نیشول وسلی سره سمسکی موږ د رئیس جمهور صدا غوښتنه د سمور پولیس والی خصوصا د نیش پولیس والی کې د بازارۍ په اړه کې قانون د سړکان مخامد مکتبونه نشته او روغتیاي کلینیکونه هم نشته یو پولیس والی چې موږ د خصوصا د پیروزالدین پیروز د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر څخه د غوښتنه ده چې موږ د پولیس والی خصوصا موږ ولایت ته خدمت وکړي خصوصا د روغتیاي په اړه کې او نور د کلی پر افتیا د وزیر د کوم د ټول صالح کې د بازارۍ کارونه پر مخ ته سي سلام علیکم
السلام علیکم زه شوامت د واردات ما درځي د روزګان او د ګزاو د لساري د چونې د کډو سودن کې دا خواهش پرم د سجامه درې څخه موږ
السلام علیکم زده تخار ولایت د خواجهغر ولسوالۍ نه غږېږم. دا مو د خواجهغر ولسوالۍ چې عشرونه ټولوي نور ظلم کوي چې دا د حکومت د خوا دا عشر ټولېږي او که دوی خپله ټولوي او دا دغه کوي دغه پیغام دی چې دا لوړو مقامانو ته دا ورسېږي. نور وخت منه نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالوسیع د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرې ما پیغام هغه تجارانو ته بي چې د پاکستانه څه دا د کیفیت شان راواردوي سګریټ دي که وریجي که غوریجي هر څه څه راواردوي. دا ټول داسې د کیفیت شان دي چې دلته افغانانو ته هېڅ کار نه کوي او زما د افغانستان د لوړو مقاماتو څخه دا غوښتنه ده چې دوی په دې باندې پابندونه لري چې دا د کیفیت شان دلته افغانستان ته راواردوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د سپین بولدک ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د اشرف غني او ډاکټر عبدالله د ټول څخه دا غوښتنه ده چې د سپین بولدک معارفو ته توجه وکړي. سپین بولدک معارف بالکل پچ دي په شمول د ټولو ادارو. وسلام.
بل السلام علیکم. زه د تورخم د لاین ډرایور یم. دا موږ د نوي والي نه هیله کوو چې په تورخم هغه کې د سرحد کې د سرحدي پولیس موږ ډېر په عذابوي او دوی کله کې موټر وهي او ته جلا چې پیسې هم غواړي چې پیسې ورنه کې موټر وهي بیا پلیټ مې ځان وختي موږ د اشرف غني نه او د نوي والي چې دی نه هیله کوو چې دا ډېر زمو خوري او دا بدل کړي.
زه السلام علیکم. د ازادي راډیو محترمانو زه عبدالباقی د هلمند شرګه څخه دا پیغام پرې ځم چې زما پر اسنادو باندې چې ما اویس پر اخیستي و زما یو کور و تقریبا شپږ افغانۍ ما په تاوي که د لمبرې و اویس مې اخیستې و. بیا ښاروال د هلمند ښاروال فاضل زما پر اسنادو باندې په غیاب بل اسناد جوړ کړي دي چې هغه زورواکي راولاړ شوي دي. زما د بچیانو کور یې د شپې شاولانو ته درولي دي. زما کور یې تخریب کړی دي. اسناد یې زما په کور کښې پراته دي. اولین اسناد ما پر اخیستي دي. بیا زما په غیاب او هغه سړي ته اسناد ورکړي چې هغه ظالم زما کور چپه کړی. نو ټول شرګه ادارې مې وکتلې ټولو ته مې دا بغارې ووهلې. یو زما ناره نه اوري. وایي زموږ په وسه نه ده. وایډین نشته. پلانکۍ نشته. بیسانکۍ نشته. نو زما سره داسې یو ظلم شوی دی. زما موضوع ناره در اشرف غني و عبدالله پرې ورسوي چې زما سره په هلمند کښې دغونه اندازه ظلم شوی دی. نو پرېږدي عبدالله و اشرف غني دې زورواکانو ته ووایه چې اشرف غني و عبدالله پرېږدي خپل کارو ته چې د ملک د مظلومانو ته خدمت وکړي. دا هغه خلک عبدالله و اشرف غني خپل خدمت ته نه پرېږدي چې در سره په فساد کښې ښکېل دي. ټول غله دي. ظالمان دي چې غلاوې کړي دي. ځمکې غصب کړي دي. بنګونه یې چور کړي دي. نور فسادونه یې پېښ کړي دي. اوس عبدالله و اشرف غني ته داسې خند جوړوي چې دوی په یو فساد ولړي یو مشکل ورته جوړ کړي چې دوی خپلو غلاو ته زمینه برابره کړي. نو که چېرې اشرف غني و عبدالله خپل مرام ته ورسېږي دا غله دا زورواکان خو د پنجو شاته د محبس ته پنجو شاته غورځوي. نو وسلام.
محترم وروره ستاسو پیغام مو تاته خپور کړ په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اورېدلی وي او ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره در سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دیدی خا خاوري. سلام دے پہر کے دے مقام دے کامران تا سلام دے پہر کے دے مقام دے گٹن کے دے خارے ساتن کے دے خارے ندے خوب ندے آرام دے گوری دے ملگری تپنی مشکو کے لکھیے در تبوری دے ملگری دس بھگ میں فتح مینا رانستو